بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د وږي اسمبلې د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د محرم د میاشتې له 16 او د 2022 میلادي کال د اګست له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په د یو ساعت خبرونه کې چې څو شوې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې اروپایي پیکیج ته د ایران په منطقي ځواب، د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول د نظر څرګندونو په باب ده. بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یوه ځغلنده کتنه کوو، او ورپسې هم د کورنیو وړتیاو نومې لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي. بیا هم د بے نقاب امریکا نومې اونیز پروګرام دراورو، چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې pastudy.com/psinternet ایډرس هم درسره نوٹ کړئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، له موږ سره واوسئ. اوس هم په تهران کې د سهار 9 بجې، وروستو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان وویل د ایران وسله وال ځواکونه د اسلامي نظام د قدرت بیلګه دي. د ایران څه د پاسه 150 ډرونز ستره مانوره نن په مختلفو سیمو کې ترسره کوي. طالبانو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازی له هیواده وویسته، او د یمن د انصار الله غورځنګ رهبر وویل د یمن ولس حق به له سعودي ائتلافه واخلي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان دمې وروسته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي قومندان سردار حسین سلامی پرونه وخت د وسلوالو ځواکونو په قضایي ادارې کې پښتون سره د دغه ادارې له مشر حجت الاسلام احمد رضاپور خاقان سره لیده کته وکړل. ایران پریس خبری ایجنس راپور ورکړ. سردار سلامی په دغه کتنه کې وسلوال ځواکونه د اسلامي نظام د قدرت بلګه وبلل، او ویل چې یو هغه عامل چې شهید جنرال قاسم سلیمانی ډیر عزیز او ولس پسند کړ، په عین اقتدار وخت کې د هغه تواضع او مهربان شونه و. سردار حسین سلامی دغه راز ویل، په ټولنه کې د وسلوال ځواک ارزښت هم دغه پاک شونه او ولسی شونه ده، ځکه چې دوی د اسلامي نظام د قدرت بیلګه دي، او د اقتدار او قدرت په وخت کې تواضع او مهربان شونه معنی پیدا کوي. د ایران د پوځ د 1400 لومړي لمریز کال د ډرونز ګډه مانوره نن پیلېږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ مرستیال غږ ملوونکي امیر البحر حبیب الله سیاری نن چهارشنبه ورځې د پوځ د 4 وړو ځواکونو په شتون سره د پوځ د 1400 لومړي لمریز کال د ډرونز ګډې مانورې د ترسره کېدا خبر ورکړې، او ویلې دي هغه نوي ډرونز چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ متخصصانو، د ایران د دفاع وزارت، د صنایعو، د ځوانانو او د هیواد په سطح د 65 شرکتونو په ملګرتیا سره تولید شوی دی، په دغه سترې مانورې کې به وارزمویل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د امنیت د ساتلو لپاره خپل دفاعي ظرفیتونه له ګواښونو سره په تناسب کې زیات کړي دي. په دې توګه چې نن سبا ځایي پرمختللي دفاعي سیستمونه او د هیواد په دیوهي جوړښت کې د پوځي قدرت له مدعي هیوادونو سره د سیالۍ وړ مخنیوونکي تجهیزات کارول شوي دي. له ماډرن ټکنالوژیو څخه استفاده ډیر زیات سرعت او دقت او د ډول ډول الوتنو په ساویه مخنیوونکي قدرت د ایران له دفاعي او مخنیوونکو سیستمونو څخه د تیرې دا امکان سخت او حتی ناممکن کړی دی. امیر البحر حبیب الله سیاری دغه راز ویلی دی د ډرونز پوځي توانمنۍ او کنټرول او د وسلو قدرت او دقت د دوامدارو الوتنو اندازه د ګایډډ سیستمونو وړتیاوې هغه موردونه دي چې په دغه منورې کې به وازمویل شي او ورزول به شي. په دغه منورې کې هم دارز د وخت د ګواښونو په اساس ترسره شوي ټرینینګونه او د ځوانو ځواکونو د تجربو منتقلول دا مانورې نور ځانګړنې موخې دي. او دا لومړنی ځل دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ او د هوا د هوا فضا دفاعي ګډ غونډ د څلورو وړو ځواکونو په سویا د ډرونز ګډه مانوره اجرا کیږي. او داسې مانوره ده چې د فارس خلیج له ګرمو اوبو او په جنوب کې د عمان سمندر څخه رانیولې د هوا تر ختیځې لویدیځې او شمال او مرکزي سیمو پورې په برخو کې ترسره کیږي. او په دغو مانورو کې څه د پاسه یو سلو پنځوس ډول ډول ډرونز برخه اخلي او خپلې وړتیاوې به نندارې ته وړاندې کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د افریقا لوی وچې ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې پرون مالی هیواد ته په سفر تللی، د مالی له خارجه وزیر عبدالله دیوب سره په ګډ خبري کانفرنس کې په اقتصادي دفاعي او تعلیمي حوزو کې له مالی هیواد سره ملګرتیا د ایران د خارجه وزارت لومړیتوب وبلو. د غرازی ویل په نړیوالو ارګانونو کې د دواړو هیوادونو ملګرتیاوې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعاملاتو مهم ډګرونه دي. هغه د غراز ویل د ایران اسلامي جمهوریت د افریقا لوی وچې ته ډیر او ځانګړی اهمیت ورکوي او د اسلامي ایران د ولسمشر آیت الله سید ابراهیم رئیسی د افریقا او د مالی هیوادون تاریخي هیواد په څیر له هیوادونو سره اړیکې په لومړیتوب کې لري او ځانګړی اهمیت ورکوي. حسین امیر عبداللهیان د افریقا لوی وچې او مالی هیواد ته په خپل لومړني سفر د خوښۍ په څرګندولو سره وویل دواړه هیوادونه پخوانی او مالی اړیکې لري او ایران د مناسباتو د لاپراختیا لپاره جدي اهتمام لري او دا چې اوس په باماکو کې یو د تهران ځانګړي توجه برېښوي. د ایران خارجه وزیر په دوام کې وویل سیمې د بهرو ځینو هیوادونو د لاسوهنې په لویدیځي آسیا او افریقا کې د ځینو ترهګرو ډلو د رامنځته کېدا دلیل دی او موږ باوري یو چې له ترهګرۍ څخه د اوزاري استفادې باید ختم شي او اجازت ورکړل شي هیوادونه په خپلواکه عمل وکړي. د نړیوال اټومي موافقې په سر ځنډ منفي پایلې لري. په ویانا کې په نړیوالو ارګانونو کې د روسیې استازي او د روسیې د اټومي مرکزي ټیم مشر میخایل اولیانوف پرون په یو لړ څرګندونو کې وویل اوس وخت را رسیدلی دی چې د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کولو لپاره د ویانا په خبرو اترو کې موافقه له کوم ځنډ پرته یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف هم د سوریې له خارجه وزیر فیصل المقداد سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران په ضد بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو په باب تایید کړی چې ماسکو د موافقې له نوي پیکج سره بشپړ پخلا ده. د روسیې د خارجه وزیر دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح شوې دي چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل هم ویلي دي له ایران سره د اټومي خبرو اترو د لوري زیاتره هیوادونه په ویانا کې د اروپایي اتحادیې له وړاندیزي پیکج سره موافق دي. البته تر دې دمه مو د امریکا لخوا کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. هیله من یو چې واشنگټن هم د ایران په څیر مثبت ځواب په روانې اونۍ کې راکړي. د ایران په ضد غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو د ختمولو په چور لیستوب سره د ویانا په خبرو اترو کې ګډون کوونکي تقریبا زیاتره هیوادونه په یوه خوله د خبرو اترو د زر جمع بندۍ غوښتنه کوي خو یوه نهایي موافقې ته رسیده د څو اساسي او مهمو باقی پاتې موضوعګانو په باب د امریکا د سیاسي فیصلو په انتظار کې ده چې باید کوټلیو اساسي فیصلې کولو سره بیرته نړیواله اټومي موافقه ته وګرځي. د افغانستان خارج لویزی پرته په قانوني توګه په 40 کې زیارتونو ته تللی شي. د 40 د مرکزی کمیټې مشر سید مجید امیر احمدی پروند حسینی 40 د مرکزی کمیټې په شپږنوي میناست کې وویل افغانستانی خارج لویزو پرته او د قانوني مدرکونو په درلودلو سره د حسینی 40 د دستورو لپاره اتبات عالیات تللی شي. سید مجید میر احمدی د خبرې په کولو سره چې درست هلی زلی د حسینی 40 د زیارتوالو لپاره د سفر د اسانولو او په آرام سره د تلو په باب دی. د حسینی 40 په دستورو کې د ګډون لپاره د افغانستان د خارجو لپاره د شرایطو اسانولو موضوع ته په اشاره سره هم وویل افغان خارج له ویزې پرته او البته د پیژندپاڼو په څیر د قانوني مدرکونو په درلودلو سره په عراق کې اتبات عالیات تللی شي. هغه د غراز ویل د اسلامي انقلاب دستر لارښود د فرمایشاتو په اساس د 40 د دستورو اساس او بنسټ ولسی شونه ده او د حسینی 40 مرکزی کمیټې د درستو ولسی ډلو او موقف لرونکو څخه بشپړ ملاتړ او پشتیبانی کوي. د اروپای اتحادیې استازی له افغانستانه طالبانو وویسته. فارس خبری اجانس راپور ورکړ د طالبانو موقته حکومت په افغانستان کې د اروپای اتحادیې د نمائندګۍ مشر ارنوت پاولز له هیواده وویسته. په راپور کې ویل شوي دي په افغانستان کې د اروپای اتحادیې د نمائندګۍ مشر ارنوت پاولز پرونه وخته په خپل ټولنیز پیغام کې لیکلي دي تاسو یو ډیپلوماټ له افغانستانه وستلی شئ خو افغانستان له ډیپلوماټانو خالي کولی نه شئ. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان موقته حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی وړمه ورځ ناوخته د اروپایي اتحادیې له استازي سره هم لیده کته کړی وو. او د یمن ولس حق به له سعودي ایتلافه بیرته واخلو. د یمن د انصار الله ولسي غورځنګ مشر د دې خبرې په کولو سره چې تیریګر نیواګر او د خاینانو ایتلاف د یمن د ګیسو او تیلو درست عایدات غلا کوي وویل د یمن د ولس حق به له سعودي ایتلافه بیرته واخلي. المسیر خبری چینل راپور ورکړی د یمن د انصار الله ولسی غورځنګ مشر سید عبدالمالک بدرالدین الحوثی پرون د حضرت امام سجاد علیه السلام د زوی زید بن علی د شهادت په کلیزه کې په خپل وینا کې په دې خبرې په ټینګار سره چې د یمن ملت د خپل ایمان په خاطر له دښمنانو سره مقابله کوي وویل په اسلامي امت کې د فتنې او درد د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو د سیسې په مسلمانانو کې د فتنو د اچولو او د ویشلو لپاره د جنگ یو برخه ده. دا د دې محل خبرونه. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزتمنو اوریدونکو اوس هم خپله سیاسي تبصره دراورو چې د اروپایي پیکیج ته د ایران په منطقي ځواب د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مسؤول جوزف بورل د نظر څرګندونو په اړه ده. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د جامع نړیوالې اټومي موافقې د احیا په باب د اروپایي اتحادیې د وړاندیزي پیکیج ته د ایران ځواب مناسب او معقول بللی او په دې باب یې روښانه کړې ده. پیکیج له وړاندې کولو وروسته مو د ایران ځواب ترلاسه کړی چې زما په اند یو منطقي نظر دی. جوزف بورل په اسپانیا کې د یو سیمینار تر څنګ په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي د ایران ځواب امریکا ته منتقل کړی شوی دی او واشنگټن تر دې دمه ورته ځواب نه دی ورکړی. بورل د دې خبرې په کولو سره چې د امریکا د ځواب په تمه یو ویلي دي هیله من یو دغه ځواب موږ ته اجازت راکړي څو د خبرو اترو بهیر بشپړ کړو او موږ د دې موضوع په نسبت امیدوار یو. البته په دې باب تاسو ته ډاډ نشم درکولی. د ایران د غوښتنو د اجرا په بدل کې د دوی لخوا د جامع نړیوالې اټومي موافقې د مادو د بیرته اجرا او نړیوالې اټومي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا په زمینه کې د جوزف بورل وړاندیز ته د ایران د ځواب پر منطقي کې ده. په ویانا کې د بندیزونو د لغوه کوونکو خبرو اترو د غږ ملوونکي په توګه د جوزف بورل ټینګار د دې چارې ښودنه کوي چې حتی د واشنگټن اروپایي شریکان هم معترف دي چې تهران د ویانا په خبرو اترو کې عقلانی او منطقی دریز غوره کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې امریکا د هغه هیواد په توګه چې د 2013 کال په مئی کې په غیر قانوني توګه له جامع نړیوالې اټمي موافقې ووت، تر دې دمه هم د دغه هیواد اوسنی ولسمشر جوزف بایډن له ژمنو سره سره له څو ورځو تېرېدا سره یې د اروپایي اتحادیې وړاندیزي پیکیج ته د خپل ځواب په وړاندې کولو کې ایران ته د ورته ځواب ورکولو څخه ډډه کړې ده. دا ویانا خبرې اترې په داسې حال کې برخلیک ټاکونکو مرحلو ته رسیدلې دي چې د 2015 کال د دغې نړیوالې اټمي موافقې د خلاف ورزي کوونکي لوري په توګه د امریکا د سیاسي فیصلو په خاطر د ځنډیدلې موافقې نهایي کرښې ته رسیدل دي. د واشنگټن پلما د تهران د ځواب هر اړخیزه ارزونه او له خپلو شریکانو په تیره بیا اسرائیلو او اروپایي لورو سره مشورې کول دي. په حقیقت کې له اروپایي نړیوالې اټمي موافقې څخه د امریکا د پخوانی کرغړن ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو یو مهم دلیل هم د سیهونیست رژیم او په امریکا کې د دوی د لابی د باونو. د سیهونیست رژیم لومړی وزیر یایر لاپید په خپل په شمول د تل ابیب لوړپوړو چرواکو د امریکا لخوا د ایران د غوښتنو له منلو او د جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د واشنگټن له بیرته ستنېدا سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. لاپیډ د تیرې پنجشنبه په ورځ هم سپینې ماڼۍ ته پیغام لیږول چې جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د بیرته ستنېدا لپاره دی. د موافقې د متن په توګه د اروپایي اتحادیې وړاندیزي متن د موافقې له اووه کلن مخکې متن څخه لا مخکې تللی دی او حتی د بایډن د حکومت له سرو کرخو هم تیر شوی دی. نو له دې امله هغه سپارښتنه کړې ده چې متحده ایالات له خبرو اترو څنګ ته شي، ځکه د جو بایډن د حکومت کمزورتیا به نندارې ته وړاندې کړي. یایر لاپیډ د ایران په ضد د بندیزونو د ختمونکو خبرو اترو په بهیر کې د کار رنګونو لپاره د خپلو خوځښتونو په دوام کې د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره په کتنې کې ویلي دي اسرائیل جامع نړیوالې اټمي موافقې د احیا مخالف دی. د تل ابیب د غوښتې په وړاندې د واشنگټن دریز دا دی چې د ایران د اټمي پروګرام په باب له اسرائیلو سره له ستراتیژیک تفاهم سره سره البته په تاکتیکي سویه کې ورسره د نظر اختلاف لري. د امریکا د خارجه وزارت ویندوی نیټ پرایس ویلي دي د جامع نړیوالې اټمي موافقې د ستراتیژیک هدف له نظره چې اټمي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی، واشنگټن او تل ابیب دواړه سره یو نظر لري. خو څه شک نشته چې جامع نړیوالې اټمي موافقې په باب د مونږ او اسرائیلو د نظر اختلاف تاکتیکي دی. جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا د بیرته ستنېدا لپاره یو بله موضوع د امریکا په کانګرس کې ورسره په جدي مخالفتونو باندې برلاسه کېدل دي. جمهوری غواړو او یو شمېر ډیموکراټانو له دې موضوع سره پر خپل مخالفت ټینګار کړی او حتی په همدا وروستیو کې په کانګرس کې د ایران په ضد د امریکا د یو بند د یو بندیز د دایمي کولو لپاره یو پلان هم مطرح کړی دی. امریکایي سناتور ټیم سکاټ، مگی حسن او بل هاګرټی د ایران د بندیزونو د قانون مضبوطولو ایسا په نامه سره د دوو ګوندونو پلان وړاندې کړی دی. دا چاره په کانګرس کې د ډیرو مخالفو څرګندونو او دریزونو ترڅنګ ښی چې د جوزف بایډن حکومت به حتی جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د بیرته ستنېدا په بڼه کې هم د امریکا د قانون په جوړونکو ارګان کې له سخت کار سره مخامخ شي. په عین حال کې د جوزف بایډن له ادا کوونکي حکومت لپاره چې واک ته رسیدو وخت راهیسې تل د جامع نړیوالې اټمي موافقې ته د امریکا په بیرته ستنېدا ټینګار کړی، اوس د فیصلې کولو وخت دی او دې ته په پام سره چې حتی په دې زمینه کې د جوزف بورل په اعتراف سره د ایران دریز منطقي دی، اوس وار د واشنگټن دی چې که واقعا نړیوالې اټمي موافقې ته د بیرته ستنېدا په باب صداقت لري نو د ایران غوښتو ته د خپل مثبت ځواب وړاندې کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پانا د
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمه سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې شپږویشتمه او د 2022 میلادي کال د اګست د میاشتې څلورویشتمې نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه اتیا کال مخکې د څلور شپیتم هجري قمري کال د محرم د میاشتې په شپږویشتمه نیټه په اسلامي ټاټوبو باندې د واکمن ظالم یزید بن معاویه د لښکریانو لخوا د مکې معظمې ښار له معاصرې وروسته په دغه ښار کې کاڼي وورول شو. یزید بن معاویه په کربلا کې د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم، د لمسی حضرت امام حسین علیه السلام او د هغه د ملګرو له شهیدولو او د هغوی د اهل بیت علیهم السلام او باقی پاتې کسانو له اسیرولو وروسته ځان د مسلمانانو په وړاندې سپک او بې اعتباره کړ. له بلې خوا د عصمت او طهارت د کورنۍ او د اهل بیت علیهم السلام د پلویانو اشواګري او خلک د یزید حکومت پر خلاف پاڅون ته مجبور کړل. په همدې وجه په درې شپیتم هجري قمري کال کې په حجاز کې د یزید پر خلاف شورشونه او غورزنګونه رامنځته شول. بالاخره د مکې معظمې او مدینې منورې خلکو د یزید له لښکریانو او عاملانو سره په څرګندو مخالفتونو او وسلوالو جنګونو لاس پورې کړ. په مکه کې عبدالله بن زبیر په عبادت او له یزید سره په مخالفت سره خلک د ځان چاپیره راغون کړل او ورو ورو یې قوت پیدا کړ او مکه مکرمه ښار یې د یزید د عامل له لاسه په خپله قبضه کې راوسته او خپله یې پرې تسلط پیدا کړ. د شام لښکریانو په مکه کې حمله وکړه او دغه ښار یې محاصره کړ او په اوسیدونکو یې ډیرې سختۍ شروع کړې. یزید لښکریانو د مکې مکرمې په شاوخوا غونډیو باندې غټ غټ منجیقونه او کاڼي ویشتونکي آلې ولګولې او د هغو په وسیله یې په ښار باندې د کاڼو باران جوړ کړ. عبیدالله ابن زبیر او نورو زیاتو خلکو مسجد الحرام ته پناه یووړه چې د دښمن د کاڼو له بارانه په امان کې پاتې شي، خو حسین بن نمیر حکم وکړ چې په مسجد الحرام او کعبه شریفه هم هدف وګرځوي او حمله پرې وکړي. د یزید د معاویه لښکریان په دغو خپلو شرمناکو اعمالو سره په خپلو مقاصدو کې کامیاب نه شول او په مقابل کې دغه اعمال د عبیدالله ابن زبیر او د هغه د پاڅون د مضبوطیا سبب شول. بالاخره یزید د همهغه کال د ربیع الاول په 14مه نیټه مر شو او شامي ځواکونه شام ته ستانه شول او عبیدالله بن زبیر د حجاز د چارو واګې په خپلو لاسو کې ونیوې. څلور سوه یوویشت کاله پخوا د 1023 هجري قمري کال د محرم په شپږویشتمه نیټه نامتو مسلمان ایرانی فقیه او پو شیخ عبدالله توستری وفات شو. هغه د مقدماتي دینی علومو له زده کړې وروسته د خپل وخت له مشهورو استادانو څخه په ګټې پورته کولو سره د اجتهاد درجې ته ورسېد. توستری وروسته د اصفهان ښار په علمي حوزه کې د دینی علومو د مینهوالو تدریس او روزنې ته مخه کړه. د شیخ عبدالله په درسي ټولګي کې ډیرو کسانو ګډون کاوه او د غله پوهې ګټه پورته کوله. علامه مجلسی اول او د محمد نایینی د دې ستر عالم له شاګردانو څخه ګڼل کیږي. له شیخ عبدالله توستری څخه ډیر تالیفات په یادګار پاتې دي چې خواص القرآن او جامع الفواید کتاب ته اشاره کولی شو. درې نوي کاله پخوا د 1929 میلادي کال د اګست په 24مه نیټه په بیت المقدس کې د نودبه دیوال پاڅون پیل شو. د الاقصی جومات په لویدیځ کې نودبه دیوال د معراج په شپه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم عروج ځای دی او په همدې دلیل د مسلمانانو لپاره له تاریخي او دینی اهمیته برخمن دی. د نوتبه د دیوال د پاتسون له پیلې دو یو ونی مخکې سیهونستانو چې د انګلستان په ملاتړ سره سوکه د فلسطین په نیولو پسې وو د مسلمانانو پر ضد یو لړ خوځښتونه پیل کړل، تر دې چې په دغه ورځ پارېدلیو فلسطینیانو د سیهونستانو پر ضد پاتسون وکړ. دغه پاتسون په چټکۍ سره د فلسطین نورو ښارونو ته هم پراخ شو او انګریزان چې د خلکو له وحشت او غصې وېرېدلي وو په فلسطین کې پوځي حکومت اعلان کړ. سیهونستری پوځ او پولیسو او انګریز پوځ تر یوې اونۍ پورې د فلسطینیانو له سخت مقاومت سره مخامخ وو او بالاخره نوموړی پاسون د سلګونو کسانو له وژلې او ټپي کېدو وروسته موقتا غلی شو. کورنۍ ورتیاوی ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې زفاطمی لخبر محترم همکار
جمیل حسین منګش
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د کورنۍ ورتیاوی تر عنوان لاندې یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1401 هجری لمریز کال د تولید په بنسټ او کسب او کار رامنځته کولو کال وباله. موږ هم د نن په خبرونه کې د یو په بنسټ اقتصاد د ځینو پایلو په اړه له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. له یوې لندې شاندمې نه وروسته بیرته راګرځو ستاسو خدمت ته.
ځانو د اقتصاد په بنسټ کې د یوه پایله په هیواد کې د مختلفو تولیدي ظرفیتونو پیاوړي کیدل دي. په تیلو باندې د اقتصاد پیلتیا زموږ لپاره سل کلن سپیره میراث دی. کلونه کېږي چې د انقلاب معظم رهبر د هیواد چارواکو ته په غیر تیلي تولیداتو باندې د پاملرنې سپارښتنه کړې ده. د ایران په اقتصاد کې د تیلو د ونډې کمیدا او له ځای ناستي بازارونو او د علم او پوهې په کارولو سره د نانورو اقتصادي سرچینو څخه استفاده د سبب ګرځي چې د ایران د اقتصاد په مخ کې مختلف ډګرونه پرانستل شي او په هیواد کې ډول ډول واړه او لوی کارخانې جوړې شي. سلامتیا، ترانسپورټ، ساختماني پروژې او کرهنه هغه ډګرونه چې په بنسټه شرکتونو ته اړتیا لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د 1491 لمریز کال زمري په دریمه نیټه په خپلو ویناو کې وفرمایل که هڅه وکړو چې نور اقتصادي کاروبارونه او سرچینې د تیل ځای ناستي کړو، د اقتصاد په ډګر کې ماته تر ټولو مهم حرکت کړی. نن سبا په بنسټه صنعت لاغو چارو څخه دی چې کولی شي دغه تشه تر ډېره حده پورې ډکه کړي. په هیواد کې مختلف ظرفیتونه موجود دي د دې تشې لا ډکولو سره مرسته کولی شي. حقیقت دا دی چې په وروستیو لسیزو کې په هیواد کې د صنعتي برخو د ضرورتونو د تامینولو په لړ کې د لومړنۍ موادو او د ټکنالوژیو د پام وړ برخه له بهر څخه ایران ته راتللی چې د کلونو په جریان کې یې زیاتې ستونزې د صنعت په زمینه کې رامنځته کړي دي. داسې ګڼ شمېر کارخانې هم شته چې په وروستیو کلونو کې تولید په کرخه کې د ستونزو او یا هم د لومړنیو موادو د نشتون له امله یا بند شوي او یا هم ستونزو سره لاس او ګریوان دي او یا هم په پوره ظرفیت سره د تولید توان نه لري.
د کارخانو په فعالیتونو کې غنډونه د هیواد د تولید ظرفیت ته زیان اړولی دی. دغو مسایلو ته په کتو سره که په بنسټ شرکتونو د دغو کارخانو ضرورتونه او ضرورتونه پاملرنه وکړي او د ټکنالوژۍ او نورو زمینو کې رسیدګي وکړي، د هیواد د تولید ظرفیت به وغوړېږي او کسب او کارونه به رونق ومومي. په بنسټ شرکتونه د مزیتونو پر رامنځته کولو سره کولی شي د تولید سره اړوند فعالیتونو ته زمینه برابره کړي، چې یوه تر ټولو مهمه یې د اومو تیلو د پلور پر ځای د تیلو چاڼ کول، چې په دې کار سره له تیل څخه د پټرول، ډیزل، موبلاین ماسوا په لسګونو نور محصولات بیلیدلی شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په دې اړه وفرمایل که د تیلو فرعي محصولاتو ته توجه وشي، همدارنګه ګاز، نور معدن، فلزات او ډبرو ته توجه وشي، زموږ د هیواد عایدات به زیات شي. موږ هیواد کې څومره قیمتي ډبرې لرو، دغه ډبرې له کاره پرته په ډېر قیمت سره په عمده توګه صادریږي. دغه چارې مهمې دي. زموږ په بنسټ شرکتونه باید دغه مسلو ته توجه وکړي. ټکنالوژي خپله یو پراختیایي حالت لري، یعنی هر څومره چې انسان په ټکنالوژۍ کې پرمختګ وکړي، هغومره لارې په مخ کې پرانستل کیږي. په دې خاطر باید په بنسټ تولید باندې تمرکز وشي، خو له دې سره امهاله باید د کار او کسب رامنځته کولو ته هم پاملرنه وشي.
ازانو د اقتصاد په بنسټه کې د یو بل نتیجه د ظالمانه بندیزونو شانډول دي. په بنسټه شرکتونه خپلو ځانګړنو همدارنګه حالاتو سره د عیاریدلو وړتیاو ته په پام سره د بندیزونو سره د مقابلې لپاره پوره ظرفیت څخه برخمن دي. په بنسټه او کسب او کار رامنځته کوونکي تولید د ناکارندوالو په راکمولو سره د خدماتو او د محصول د تولید د ګټو په زیاتولو او بازار موندنه او د اقتصاد په ولسي کولو سره په لنډمهاله موده کې د اقتصادي ګواښونو مخنیوی کول شي او د دبونو او غواخونو په وړاندې د هیواد اقتصاد پیاوړی کولی شي. په بل وینا، د پوهې او د کسب او کار رامنځته کولو پر بنیاد باندې د محصولاتو تولید کولی شي اقتصاد پیاوړی کړي او په اوږدمهاله موده کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه برابره کړي. د پومرسټه تولید ظرفیتونو کارول د محصولاتو تولید زیاتولو او په کور کې دننه اقتصادي فعالیتونو د ودې سبب کیږي چې د خپل د مقاومتي اقتصادي او اصلي ځانګړنه بل کیږي. د بلې خوا څخه رامنځته شوي اقتصادي ارزښتونه د کورنۍ اړتیاو د تامینولو ترڅنګ بهر ته صادراتو او د بهرنۍ اړتیاو د تامینولو زمینه هم برابرولی شي. په دې توګه هم په کور کې دننه اقتصاد پیاوړی کیږي او کورنۍ تولید وده کوي او هم ورسره صادرات پیاوړي کیدی شي. په بنسټه شرکتونه د پوهې او د علم په سرحدونو کې حرکت کوي، په دې خاطر بندیز نشي پې لګیدلی. په بنسټه تولیدات او هغو سره اړوند پوهه چې د هیواد په ځواکمنېدو کې د ستراتیژیکو اثرات و اغیزو در رامنځته کولو دا عمل داسې مسله نه ده چې د بایکاټ وړ وي. دې نه علاوه په بنسټه شرکتونه کولی شي د ایران په تولید او صنعت باندې د امریکې د ظالمانه بندیزونو اغیزې هم شان لیکلی.
قدرمن اوریدونکو، په همدې خاطر په بنسټ تولید د کسب او کار د رامنځته کولو په موخې سره د مقاومتي اقتصاد د عملي کېدو لپاره یو اساسي ستراتیژي بلل کیږي او د خلکو د معیشت، اقتصاد او عایداتو په زمینه کې پیلتیاوي له منځه وړي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود اته کاله مخکې په دې اړه وفرمایل په لنډمهاله موده کې هم زه باوري یم بندیزونه چې نن سبا د ټولو فکر یې مشغول کړی دی، د علم په پرمختګ سره یې اثرات له منځه ځي. دا زما باور هم د کارپوهانو او د انډیالانو د کارونو نتیجه ده. که په لنډمهاله موده کې ورته وګورو لیرې راتلونکی ته د پاملرنې پرته که یو هیواد وغواړي چې بندیزونو سره مقابله وکړي باید د علم، صنعت او کرهنې ترمنځ د ارتباط زمینه برابره کړي. بندیزونه نن سبا د دښمنانو له لورې د ولسونو د خوارلو او په هغوی باندې د فشار د راوستلو لپاره کارول کیږي او هغوی د ژوند هر یوه برخه اغیزمنوي. موږ له پخوا په زلونو ویلي چې د بندیزونو په مسلې باندې تکیه مه کوئ، په دې خاطر چې د هیواد ستونزو ته په علمي کتنې سره او د علم، صنعت او کرهنې ترمنځ د ارتباط په جوړولو سره هوارېږي او د بندیزونو اثرات شنډ کیږي. په دې زمینه کې موږ ته د کار زمینه برابره ده، فعالیت کولی شو. په مقاومتي اقتصاد کې پو بنسټ شرکتونه یو تر ټولو اساسي مسله ده چې په اړه یې بحثونه شوي او په هیواد کې د ټولو لورو لخوا تایید شوی هم دی. باید د پو بنسټ شرکتونو په تشخیص کولو کې له ځیر څخه کار واخیستل شي، یعنی د هغوی ځانګړنې وسنجول شي او پو بنسټ شرکتونه استاندارد شي. داسې نه وي چې یو شمېر کسان د پو بنسټ شرکتونو په نامه دي راشي او د نورو شرکتونو په څیر دغه عام فعالیتونه ترسره کړي. پو بنسټ شرکت باید په حقیقت سره پو بنسټ وي.
ایزانو د کورنۍ ورتیا ترمانه پروگرام وخت هم دلته پای ته رسی. parstory.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درکته. تر بل پروگرام په لوي او مهربان خدای سپارو.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
بے نقاب امریکہ
گران و قدر منور دن کو سلامون اونی کی ہلمو و منی عزیزانو د بے نقاب امریکہ نو می لڑئی ل یوی بل برخ سرا ز فاطمی ل خپل محترم امکار
جمیل حسین بنگش
سر استاسو په خدمت کی حاضر شویو. د دې لړۍ د تیرو پروګرامونو په شان نن هم په تیرو اونۍ کې د امریکا مهمو خبرونو او بدلونونو ته یواز غلنده کتنه کوو او ورپسې به یې د ځینو په اړه څېړنې درته وړاندې شي. هیله ده چې تر پایه راسره مله اوسئ.
د امریکې د تیرې اونۍ له مهمو پیښو څخه د جو بایډن لخوا د 4.3 میلیارد ډالری لایحې لاسلیک کېدو، د افغانستان د شتمنیو د ازادولو لپاره له بایډن څخه د سپتمبر 12 نیټې د پیښې د قربانیانو د خپلوانو غوښتنې، د امریکا د ولسمشر بایډن له بهرني سیاست سره له نیمایي د زیاتو امریکایانو مخالفت، او د چین لا زیاتېدونکي قدرت د متحده ایالاتونو ویرې ته اشاره کولی شو.
د د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیره اونۍ په سه شنبه لژواک چاپیریال څخه په ملاتړ او لګرانۍ سره د مقابلې په لړ کې د دغه هیواد په تاریخ کې د تر ټولو سترې بودیجې په توګه د 430 میلیارډ ډالرې لاهیه یا بل لاسلیک کړ. دغه لاهیه د ګلخانیزو ګیسونو د خپرېدو د کمی او همداشان د درملو د بیې د کمولو او د امریکا له شتمنو خلکو او سترو شرکتونو څخه د مالیاتو د ترلاسه کولو په موخه طراحي شوې ده. په سپینې ماڼۍ کې په جوړو شویو دستورو کې بایډن د ډیموکراټ ګوند د ځینو استازو په شتون کې حکومت ته د بودیجې د دغه پکیج له بیلولو سره موافقه وکړه. په دې منظومان کې د جوماچین په نامه هغه امریکایي سناتور چې د دغې بودیجې د تصویبېدو او په کانګرس کې د استازو د رضایت د جلبولو لپاره یې ډیر کوشش کړی دی، په یو لړ څرګندونو کې دغه بودیجه د امریکا د اقتصادي راتلونکي لپاره یو متعادل او انډولونکی پکیج وباله چې د ګرانۍ او ځینو اقتصادي برخو لپاره مهم کیدلی شي. بایدن همداشان د ځینو جمهوري غواړي په کرچار باندې نیوکه وکړه او هیله یې وښودله چې ډیموکراټان وتوانېږي د بودیجې له دغه پکیج څخه په غوره توګه ګټه پورته کړي. خو بایدن وویل په دې تاریخي شیبه کې ډیموکراټانو د امریکا د خلکو پاره کړی ده او ټول ریپابلیکنز یا جمهوري غواړي د خاصو ګټو ترڅنګ ولاړ دي. د کانګرس ټولو جمهوري غواړو دې لایحې ته منفي رای ورکړه. د ویلو ده چې د آب و هوا له بدلونونو سره د مبارزې قانون په امریکا کې د ګلخانۍ ګیسونو د خپرېدو د کمی په موخه معرفي شوی. دغه قانون همداشان اجازه ورکوي چې د بوډاګانو د درملو بیې کمې شي او شرکتونه او پانګوال مجبور وي چې خپل مالیاتي پورونه ورکړي. ډیموکرات سناتور الیزابت وارن په خپل ټویټر ولیکل په 2000 میلادي کال کې په هیواد کې 55 سترو شرکتونو 40 میلیارډ ډالره ګټه ترلاسه کړه او په هغې باندې هیڅ ټیکس یا مالیات ورنه کړل. دا ظالمانه کار دی او هم دا وجه ده چې ډیموکراټانو د میلیارډونو ډالرو په ګټونکو شرکتونو باندې لږ تر لږه 45% ټیکس ولګاوه. ډیموکراټان باوري دي چې د شتمنو کسانو لخوا د مالیاتو او ټیکس ورکول به د امریکا د حکومت د بودیجې د خسارې په کمیدو او همداشان له ګرانۍ سره په مبارزه کې مرسته وکړي. خو د سنا د جمهوري غواړو مشر میچ مککانل وایي چې دا نوی قانون به اپوټه نتیجه ورکړي. هغه د امریکا د مالیاتي چارو ادارې ته په اشارې سره وویل ډیموکراټانو تیر کال د بې حد پیسو په لګولو او د بې مخینې انفلیشن په رامنځته کولو سره د امریکا اقتصاد ولوټه او د سږ کال حل لارې یو ځل بیا د دغه کار ترسره کول دي. ټول جمهوري غواړو د بودیجې د غلاهیې ته منفي رایه ورکړه او هغه د امریکا اقتصاد ته یو ستر تاوان ګڼي. د امریکا زیاتر اقتصاد پوهان باوري دي چې نن سبا په هیواد کې سخت ګرانۍ او انفلیشن ته په پام سره دا پکیج د امریکا په اقتصادي راتلونکي باندې چندانې اغیزه نشي کولای.
ایزانو د 2000 لومړی میلادي کال ستمبر د 11 د پیښې د قربانیانو خپلوانو په یو لیک کې د امریکای لولس مشر جو بایدن غوښتي چې د واشنگتن لخوا د افغانستان د خلکو د نیول شوې شتمنیو میلیارډونه ډالر آزاد کړي. هغوی له بایدن وغوښتل چې د افغانستان د نیول شوې شتمنۍ څخه دوی ته د یوې برخې له ورکولو تیر شي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ستمبر د 12 د حملې د مړیو د خپلوانو په لیک کې راغلی چې مونږه لا تا غواړو چې له خپل اجرایي صلاحیت کار واخلي او خپل وروستی حکم بدل کړي، او په دې اړه په یوې قانوني او اخلاقي کړنلارې باندې ژمن شي چې د افغانستان د مرکزي بانک د اسعاري زیرمو 1 میلیارډ ډالر د افغانستان د خلکو دي. د افغانستان د مرکزی بانک ویان صابر مومند وایي چې د افغانستان بانک د قانون له مخې دغه ذخایر د افغانستان د خلکو دي، او مونږ په دې خبرې ټینګار کوو چې هغه د مالی او د پیسو د ثبات په موخه افغانستان بانک ته ورکړی شي. د افغانستان د اقتصاد او مالی وزارت هم د افغانستان د شتمنیو کنګل کیدل د نړیوالو قانونو خلاف بللی، او وایي چې نړیواله ټولنه دې په امریکا دباو راوړي تر څو د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي. د افغانستان د مالی وزارت مرستیال عبداللطیف نظری وایي د امریکا لخوا د افغانستان د خلکو د شتمنیو نیول د انسان دوستانه رویه او د نړیوالو حقوقو د ابتدایي اصولو خلاف دي. د ولې دا چې د بایدن حکومت په امریکا کې د افغانستان له شتمنیو څخه د 1 میلیارډ ډالرو له آزادولو ډډه کړې ده.
په امریکا کې یو نوی نظر پوښتنه د دغه هیواد د ولسمشر جو بایدن له بهرني سیاست سره د نیمایي خلکو د مخالفت ښودنې کوي. د دغه ټولن پیژندې نظر پوښتنې پایلې چې تیره چهارشنبه د اکونومیست خپرندوی او یوګا او مؤسسې لخوا خپره شوه ښودنه کوي چې امریکا له نیمایي زیات شاریز د بایدن له روان بهرني سیاست ملاتړ نه کوي. په دغه افکار سنجونې کې 50.5% ځواب ورکوونکو ویلي دي چې د ولسمشر جو بایدن له برهنی سیاست ملاتړ نه کوي، چې په دې منظومان کې 6.5% له دغو سیاستونو سره په کلکه مخالفت کړی او 43.5% کسانو په تش مخالفت بسنه کړې ده. د دغه څېړنې او تحقیق له مخې د امریکا 43.3% خلک د بایدن د بهرني سیاست ملاتړ کوي، چې پکې یوازې 15.8% له دغو سیاستونو سره په بشپړه توګه موافق دي. د دغه نظر پوښتنه د اګست له 14 نه تر 14 نیټې پورې ترسره شوه، او پکې 1500 بالغو امریکایانو ګډون وکړ.
امریکا چې د چین له مخ په زیاتېدونکي قدرت ته لري ژمنه وکړه چې په راتلونکي اونۍ او میاشتو کې به د چین له پوځي او اقتصادي فعالیتونو سره د مقابلې لپاره د تایوان په شاوخوا کې لړ اقدامات ترسره کړي. د امریکا د خارجه وزارت وایاند نیډ پرایس تیره چهارشنبه وویل چې مونږ به د موجوده حالت د بدلولو لپاره د بیجنګ له دوامدارو هلو ځلو سره په مقابله کې د سولې او ثبات د ساتنې لپاره د پریکنده خو آرامه ګامونو پورته کولو ته دوام ورکړو. په دغو ګامونو کې پراخې برخې شاملېږي او په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به معرفي شي، ځکه چې د اوږدې مودې له شخړې سره مخامخ یو. هغه د ټکي ته په اشاره سره چې چین د مانورو له ختمېدو سره سره د تایوان په اطرافو کې خپل هوایي او سمندري پوځي موقعیت ساتلی دی، ادعا وکړه چې واشنگټن تم لري بیجنګ په راتلونکو اونیو کې د تایوان خلاف و راپارونکي پوځي اقدامات او قهرجن اقتصادي تاکتیکونه جاری وساتي. انیټ پرایس ویل چې د تایوان په شاوخوا د چې د چین له فعالیت سره د مقابلې لپاره د امریکا هر ډول اقدام به د واحد چین له سیاست له تایوان سره په اړیکو پورې اړونده د امریکا له قانون او نورو اقداماتو سره سمون وخوري. د چین د تش په نامه راپارونکو اقداماتو سره د مقابلې پاک د واشنگټن نوې دیا په داسې حال کې مطرح کیږي چې له تایوانه د ملاتړ په لړ کې د امریکا د اقداماتو او د واحد چین په سیاست باندې د نیوکې په شمول د ورستیو څو میاشتو په خوتای وا کتنه د بیجنګ لخوا د توندو خبرګونو سبب شوې ده. د چین لا بیا بیا خبرداري سره سره د روان اگست میاشتې په دوهمه نیټه تایوان جزیرې ته د امریکې د کانګرس د مشرې میرمن نانسی پلوسی له جنجالي سفر وروسته د چین او امریکې ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. چین له دغه سفر نه سملاسي وروسته د امریکې سفیر راوخته او په خپل کورنۍ چارو کې د واشنگتن په لاسوونکو اقداماتو باندې چین سخت اعتراضي ورته بیان کړ. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه ګڼي او ملګري ملتونه هم دا چاره په رسمیت پیژني. د بیجنګ په باور دا سفر د واحد چین د سیاست خلاف ورزي ده چې له عامه امریکا له 1999 کال څخه تایوان د یو هیواد په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی.
چین د اګست له شپږمې نیټې څخه د تایوان په شاوخوا کې پراخ پوځي مشقونه پیل کړل او د اګست په اوومه نیټه یې تایوان ته د پلوسی د سفر په وجه د یو غچ اخیستونکې اقدام په توګه په څو مهمو برخو کې له امریکا سره خپلې اړیکې غوڅې کړې. په حقیقت کې وروستي بدلونونه سبب شوي چې د امریکا او چین اړیکې د وروستیو کلونو تر ټولو بد حالت ته ورسیږي. اوس دا چین حکومت پریکړه کړې ده چې د تایوان پر خلاف د باونه جاری وساتي او هم دې مسلې د واشنگټن نرم او لچکدار غبرګون راپارولې دي. په حقیقت کې د بایدن حکومت اوس شپویږي چې بیجنګ نیت نه لري دا ځل په خپلو کورنیو چارو کې د امریکا له لاسوهنو سره نرم چلند وکړي، ځکه د تایوان د کلابندولو او هم د په مختلفو ډګرونو کې له امریکا سره د اړیکو د سخت کمولو سیاست غوره کړي. خو د پام ور ټکی دا دی چې واشنگټن اوس هم ټینګار لري چې خپل لمسونکي او راپارونکي اقدامات جاری وساتي او د دې کار څرګند نمونه تایوان ته د امریکایي قانون جوړونکو د یو پلاوي د تیر یکشنبې ورځې سفر و چې د نانسی پلوسی له جنجالي سفره څه کم دوه اونۍ وروسته ترسره شو. د چین خارجه وزارت ویاند وانګ وین بین ویل د امریکایي سناتورانو سفر د واحد چین اصل په څرګند نقص کړی او د چین حاکمیت او ځکنی بشپړتیا تر پښو لاندې کړی او د تایوان خپلواکي غواړو ځواکونو ته یې د یوې جدي تېروتنې پیغام ورکړی دی.
Thank you.